چی بریم دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خبری مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامي مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي راډیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 19,000 کسان چې له دې ډلې 800 د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. ښاغلی بدر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي رد کړل. د بدر په خبره یو شمیر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دا نه دی ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمیر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته د نیول کېدو له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبانو حکومت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف به یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد نن خپل اکسپانه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو باصلاحیت قضایي حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شاغلی ضیا احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې وروستیو کې ایران په زرګونو هغه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي چې د دوی په خبره په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته. له مهالبیش سره سم ټاکل شوې ده چې دا هوایي چلند هر ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري. تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبۍ کابل ته الوتنې شروع کړې وې. وروسته تر دې چې د 2000 لومړي کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. له بهر کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځ غاړه کې وکتل. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تېره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن په یوه ناڅاپي سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته رسېدلی. ښاغلی زیلنسکی پر خپلې اکس پاڼه لیکي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام، په جګړه کې همکاري او د بې پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده. شاغلی زیلنسکی له هغو هیوادونو هم مننه کړې چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ کړی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل د 2 کلن کېدو په درشل کې دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یا IOM د هغو افغانانو ژوند ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راایستل شوي.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراته یو، واړه ماشومان هم یخ ویلل
او سیمه یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هیڅ د کار زمینه هم نشته. دی
همدا مسله د سیاسي چارو له کتونکي اسحاق اتمر سره چیړو. په دې خبرونه کې مو د هغو افغانانو له حال هم خبره وو چې په پاکستان کې ژوند کوي او دوی ویلي دي چې امنیتي ستونزې لري. په نړیوالو مسایلو کې منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر څارو. سپورتي خبرونه لرو او یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو له دې خبري مجلې د فیسبوک له لارې هم کتلی شي او اوریدلی شي او په منځني سبا 12:00 نیمه په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اوریدلی شي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
IOM د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې له پاکستانه شړل شوي دي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د IOM په وینا تقریبا 90% دغه افغانان هیڅ ډول عواید نه لري او په دې ژمي کې دوی د سرپناه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د نور تفصیل لپاره له فريدي سیال څخه اورو.
مننه شیبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له پاکستان افغانستان ته د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له دغه هیواد نوي په سلو کې ستنې شوې کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تېرې ورځې خپور کړی دی ویلي په تېر ډسمبر میاشت کې په شوي سروې کې موندلی دی چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري. یو خواړه دي، دویم سرپنا، او دریم هم نقدي مالی ملاتړ دی. IOM ویلي دي چې په دې سروې کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له څلور زرو راستنه شوو کډوالو سره خبرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په استنه کړه شوو کډوالو کې له نارینه وو زیات، یعنې درې اتیا سلنه میرمنو خواړه د خپل نوملیتوب په توګه یاد کړي دي، چې د IOM په وینا د خپل په ښځو کې خوړو ته د نوملنې اړتیا ښکارندوی کوي. د IOM د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان استنه شوي کډوال له نیمایي زیات په سلو کې 55 سلنه اوس مهال په کرایي کورونو، او دغه شان په سلو کې 22 سلنه نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د میلمنو په توګه باندې ژوند کوي. پاکستان د 13 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له هیواد د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور پر بنسټ د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې د روان کال د جنوري تر نهمې پورې 4,30,000 څخه زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړی شوی دي. هغه افغانان چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستنه کړی شوی دي، دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی پیل شوی دی، په هیواد کې کار او روزګار نشته، د سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې له خپلې کورنۍ سره تازه له پاکستان راستون شوی دی، اوس مهال په ننګرهار کې ژوند کوي. دوی موږ سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې ښه کار پیدا کولی شو، کورنۍ ته نفقه پیدا کولی شو، خو دا چې له کوم وخت نه پاکستان افغانستان ته راستون شوی دی، اقتصادي مشکلات لري، او نه د خورو لپاره څه لري او نه هم په دغه ژمي کې د اغوستو لپاره کالي لري. د بغلان د ډنډغوري اوسیدونکي هلال خان بیا سره په خبرو کې ویل چې لکه چې له پاکستان راستون شوی دی، په دغه ولایت کې تر ټولو لوی ستونزه دا ده سرپناه نه لري او په سختو حالاتو کې د خپل ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه کړی شوي افغان کډوال په کور دننه له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
فرده جان سیال مننه. همدا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې ساق اتمر سره چیرو اتمر سره مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده او په خبرونه کې مو برخه سره اخیستل. ستاسو په باور دغه د کډوالو بهیر خلا روان دی؟ تقریبا اونې مخکې ازادي راډیو داسې راپور هم درلود چې تقریبا 1,000,000 افغانان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته پرې ورستوي کې ستنه شوي دي. دا بهیر چې روان وي، ستاسو په باور څرنګه دغه ستونزه تر یو حد پورې راکمېدای شي؟ اتمرسه
تواب الله شبار سر تاستو او جن کلی دن کتا سلامونه و نیکیلی. مشکل خبر خدا دا چه بنگا یاو دننا مشکلات لرو، یاو دا چه خپلا مهاجرین کلا چه دوی رستنی گی دیو ذهنی اختشاش سر یا دیو ذهنی نارامه سر دوی بیرت خپل حواب ترازی، هیچ کلا پا هیچ زای که دغسه پا زور مهاجر یو هواد نه بل هواد ته په زوره نه دي شړل شوي، او دا خو تسپېږي چې یو بحران رازیږوي او دا بشري بحران دی. په هر صورت اوس خو دغه سره افغانان مواجه دي، دوی څو ستونزې لري. یو خو په دې سوړ ژمي کې کله چې ژمی پیل شوی، دوی د سرپناه دپاره ډېر اشد ضرورت لري، ځکه دوی سره ښځې او ماشومان دي. ماشومان ناروغه کیږي په دغه ساړه هوا کې، او دوی داسې یو ځای ته ضرورت لري چې دوی هغه د استوګنې دپاره مساعد یو شپې ورځ په هغه کې تېرې کړي. بله دا خبره ده چې دوی د فقر سره راځي، یعنې داسې کوم شی دوی په لاس کې نه لري، ځکه چې دوی هلته خپل دغه ثروت سرمایه او پیسې او کاروبار د لاسه ورکړی. دوی یوازې راځي خپل یعنی یوازې صرف دوی بدون دغه امکانات نه دی.
اتمرسه محترم، او بخشی یو سوال په امریکا د تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د سرپناه مشکل دی. د سرپناه دغه ستونزه په نسبي ډول باندې څرنګه حل کېدای شي، یعنی څه باید وشي؟
دلته دولت ته پکار دی چې یو لوی اپریشنل پلان دوی ولري، ځکه بدون د عملیاتي پلان نه او هغه ډېر ارارخیزه اعلان باید چې هغه د پاره بودیجه کافی موجوده ای چې دی یا هغه ځایونه په نښه کړي چې دغه مهاجر بیرته هغه ځایونو ته د یو موقت وخت د پاره یا مثلا تاسې کولی شئ د مکتبونو نه استفاده وکړئ، د هغه مؤسساتو نه استفاده وکړئ چې په اوس وخت کې دوی تړلي دي، او هغه ارګانونو نه تاسې مرسته وغواړئ چې دوی سره دغه امکانات شته دي. په هر صورت دا د افغانستان د حکومت پورې مربوط دی چې څنګه دغه پلان دوی جوړوي.
او اتمر صاحب وبخښئ، د دوی د خوړو ستونزه هم شته. ویم دې ته هم اشاره کړې ده کنه چې دا خلک خواړه نه لري او له دې مشکل سره مخامخ دي. دا مشکل په څه ډول باندې په نسبي شکل باندې هوارېدای شي؟
دا یو کوارډینیشن ته ضرورت لري، یو همکاري ته ضرورت لري چې دولت په دغه وخت کې هغه مؤسساتو سره چې هغوی د خوړو په برخه کې مرسته کولی شي، لکه ډبلیو ایف پی دی، امکان لري ځینې نور مؤسسات دي، یونیسیار دي، دوی سره په تماس کې شي او د دوی دپاره د هغوی نه کومک او مرستې راوغوښتل شي، تر څو دغه کډوال چې بیرته راځي د یو مودې دپاره، داسې نه چې دوی د یو کال دپاره، د یو میاشت، یو نیم میاشت یا دوه میاشتو دپاره، کوم چې دوی اشا د اضطراري مرسته ضرورت لري، دغه مرستې باید دوی ته ورسول شي. او دا بدون د دېنه چې یو کوارډینیشن ونیشي، بدون د دېنه چې همکاري ونیشي، بدون د دېنه چې دولت په دې باندې جدي پام ونی کړي، دا عملي نه دی او مشکلات به ورځ تر بلې ډېر شي.
اتمر صاحب، د دوی د اوږدمهاله ستونزو د حل لپاره څه باید وشي؟ دا هم جدی مسئله ده. اوسمهاله مثلا نړیوال به یا خیریه مؤسسې او یا عادي افغانان به تر یو وخته پورې د دوی لاسنیوی وکړي، لیکن کال دا وخت به څه کېږي؟
اوسمهاله لپاره باید د دې لپاره حکومت پلان ولري، او نړیوال باید د دې لپاره پلان ولري چې دوی لپاره څنګه کارموندنه دوی کولی شي، هغه لارو چارو باندې دوی فکر وکړي، کوم چې یو فامیل په دې توانمند کوي چې دوی په خپل کار وکړي او خپل عاید لاسته راوړي. ځینې ډېرې پروژې دي چې هغه د کار په مقابل کې مثلا دوی معاش ورکوي یا خوراکي توکي ورکوي. دغه پلانونه باید طرح شي، ځکه په تېر وخت کې د جګړې په وخت کې په افغانستان کې هغه خلک دغسې مشکلات سره مخامخ وو، لیکن تر یو حده پورې د دې ستونزې مخنیوی شو. اوس که مونږ وګورو، زما خپله یادیږي کله چې ډبلیو ایف پی یو وخت داسې پروګرامونه درلودل چې دوی نانبایګانو کې ډوډۍ ورکولې هغه مستحق کسان ته، نه د خوراکي توکو کومک او مرسته، لکه ډبلیو ایف پی دا کار کوو. اوس هم کولی شي چې دوی ډبلیو ایف پی سره کوارډینیشن کړي، د دغو فامیلونو سره د غذایي موادو مرسته، د کارموندنو په برخه کې د غذا په مقابل کې کار، یا د کار په مقابل کې غنم. په دغسې پروژو باندې دوی باید فکر وکړي، او دا کېدای شي چې تر یو حده پورې دغه ستونزې حل کړي.
اتمر صاحب، ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري، او دا خپرونه د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه کتلی شي. په افغانستان ته مو د ستنو شویو کډوالو په اړه مخکې راپور واورید، بیا مو دا مسله له اسحاق اتمر سره وڅېړله. اوس به دا خو افغانانو حال درکړو چې په پاکستان کې اوسي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې ویلي دي چې دوی له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل دا بلیس پوشمی پدی ویډیوی راپور کی.
پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، او دوی ورته سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي سره له دې چې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، خو بیا هم دوی د دې له ویرې چې اسناد نه لري پولیسو ته لورتګ ډډه کوي، ځکه یادونه کوي که چېرې دوی پولیسو ته مراجعه وکړي، پولیس به پوه شي چې دوی اسناد نه لري او دوی به له یاد هیواده وباسي. دا په داسې کې د چې پرون هم د پاکستان په راولپنډۍ کې، د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې د دوه افغان مېرمنې په چاړو باندې وهل شوې دي د نامعلومو وسلوالو لخوا، د دغو مېرمنو څخه د یوې خاوند. ازادي راډیو ته د دغې خبرې پخلای کړی دی او یادونه یې کړې ده چې تر اوسه دوی پولیسو ته نه دي تللي، ځکه دوی اسناد نه لري او ویریږي چې پولیس به یې له یاد هېواده وباسي. د یادونې وړ ده چې اوس د دغو میرمنو روغتیایی حالت د اندېښنې وړ نه دی. همداراز په پاکستان کې نور افغان کډوال هم ورته ستونزې بیانوي او وایي چې که هر وخت له دوی سره امنیتي پېښې شوي دي، په تېره له ښځو سره د دوی موبایلونه تښتول کېږي، همداراز د دوی دسکولونه تښتول کېږي، خو بیا هم دوی د دې له ویرې چې له یاد هېواده ونه ویستل شي پولیسو ته مراجعه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پېښور په ښار کې یو افغان کډوال په ډزو باندې وژل شوی و. همداراز له دې نه یوه میاشت وروسته په کراچۍ کې یو افغان کډوال وژل شوی و او د ده پاکستانۍ میرمنه هم چې ورسره وه سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي د افغانستان د تېر حکومت پوځي کارکوونکي هم له موږ سره ورته ستونزې شریکه کړله او یادونه یې وکړله چې دوی په پاکستان کې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم دوی پولیسو ته نشي تللی، سفارتونو ته نشي تللی، دفترونو ته نشي تللی، ځکه یادونه کوي چې دوی د تعقیب لاندې دي. په داسې حال کې چې دغه کډوال په پاکستان کې د امنیت نه خوندیتوب خبره کوي چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شوي دي. خو دغه کډوال اوس ادعا کوي چې په یاد هیواد کې هم له سختو امنیتي ستونزو سره مخ.
دا ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجله. ازادي راډیو سلر ویشتا
طالبان وایي چې په د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 19,000 بندیان شته چې تقریبا 800 یې میرمنې دي. د طالبانو د زندانونو یو مسؤول په روسیو کې وویل چې په دغو زندانانو کې یو شمېر بهرنیان هم دي. تفصیل له سنا کاکړ څخه.
وخمو بخیر شي ورسته. څنګه چې تاسو ویلي، د طالبانو حکومت د زندانونو مسؤولین د دوی په زندانونو کې د 19,000 بندیانو د شتون خبره کوي. د طالبانو حکومت د زندانونو سمون چارو د ادارې پوځي مرستیال حبیب الله بدر د دوی تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په دغو بندیانو کې 800 ښځې او یو شمېر بهرنیان دي چې د ده په وینا مجرمین دي. خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور بندیان دي. حبیب الله بدر په دې مرکه کې چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په وبپاڼه د مرحومې په 19 خپره شوه، له بندیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند تورونه رد کړي دي. نوموړي د افغانستان په زندانونو کې د سیاسي بندیانو ساتل رد کړل او وی ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې شخصي او غیر رسمي زندانونه نشته. خو د طالبان حکومت له خوا د ځینو نیول شویو بندیانو خپلوان نورې ادعاوې لري. د افغان جمهوري غوښتونکو ښځو د شبکې مشري حلیمې په جواب موږ سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د هغې خور د بدحجابۍ په پلمه نیولې او ادعا یې وکړل چې د شکنجې پر مهال یې هغه په ټوپک په مخ وهلی چې له امله یې دوه غاښونه مات شوي. نوموړی ادعا کوي چې د خور یوازینی جرم یې د دې مظاهره کوونکې میرمنې سره د وینې اړیکه ده. د دریو قضایي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د خپلو سیاستونو مخالفین اعتراض کوونکي بندیان کوي او د هغوی دوسیې د قانون له مخې نه څېړل کېږي. مدافع وکیل لطیفه په دې اړه موږ سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په منځ کې داسې څوک نشته چې په قانون پوه شي او دوسیې وڅېړي او ورته رسېدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما ادا کړې وه چې طالبان له بندیانو څخه د اعتراف یا معلوماتو ترلاسه کولو پر مهال پر قشاک کاروي، د هغوی سا بندوي، په زندانیانو فشار راوړي، ګواښ یې په هغوی ډېرې اوبه څښي او د وهلو په وخت یې سترګې تړي. یونما ویلي وه چې د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د 2023 کال د جولای تر 1 نېټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بندیانو د نیولو پر مهال او له هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونې له 1600 څخه زیاتې پېښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور رد کړی و. د 2023 کال د اګست په 15 په کابل کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ سره د کابل ټول بندیان خوشې شول او تر دې وړاندې په ولایتونو کې هم ورته کیسه وه. د طالبان حکومت د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه هم لغوه کړه او د دې شمېر پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو د ګوښه کولو تر څنګ یې د لوی څارنوالۍ اداره د خپل مشر د فرمانونو د څارنې او تعقیب په ادارې بدله کړه.
مننه سنجان ککړ. لکه څنګه چې په راپور کې واورېدل د طالبانو چارواکي وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 زندانیان دي چې تقریبا 900 مېرمنې دي. البته د طالبانو د زندانونو یو مسول دا خبره کړې ده چې په دې کې سیاسي بندیان نه دي شامل، نو د هغو سیاسي بندیانو شمیر تر اوسه پورې لا هم نه دی علني شوی چې له طالبانو سره په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې به یو نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځني ختیځ په سفر دی. د اسرائیل چارواکو سره کتلی دی او نن د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره غونډه کړې ده. تفصیل له فريدي سیال څخه.
مدن شیبر صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدي زغړه کې کتلی دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. د کتنې وروسته تر هغې ده چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرائیلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو اسرائیل دې په غزه کې د بلکې تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلي ځواکونو په وروستیو څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر خاره او د غزې په مرکزي سیمو کې د کډوالو پاره کمپونو بریدونه ډیر کړی دي چې لکابلې په سلهاو کسان وژل شوی. لدی بریدونه سره هم مهاله پرونه د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د غزې په جنوب او مرکزی سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د زنونو د خوندیتوب لپاره لروختونو تختی. د دې سازمان خبره چې اوس مهال ډیر کم شمیر روغتونونه د اسرائیلو تر بمباری ولاندې په غزه کې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه واشنگتن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته دا د بلینکن څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په اومه حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه یو زر 200 کسان یې ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 3000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دې سفر کې چې تر سره کړی دی هیله مند چې وکولای شي په غزه کې او همدارنګ له غزې بهر د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. شبر صاحب
فرد جنسیال مننه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ د خبرونه په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم لیدلی شي. د خبرونه په دې برخه کې به پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا سمکنو یو ولسوالی ته هلته د خلکو ژوند څنګه روان دی د ازادي راډیو او مشال راډیو ګډ خبريال نجيب الله الخيل په دې ویډیو راپور کې موږ د سمکنو یو د ولسوالی د خلکو لښوند خبروي.
د پکتیا ولایت د سمکنو اوسیدونکو وای د دې سرحدي ولسوالی اړوان د ډیرې سیم خلک د کار روغتیا پوهنی کرنی او د ژوند په نورو برخو کې لازم آسانتیا او لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیز او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بیلابیلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي.
دا ولسوالی د ولایت سره وي نفوس ډېر زیات دی. د کلینیک ته ضرورت دی. یو کیو کلینیک دی هغه د پاره ډاکټران دي کم دي ډېر نشي پرسیدای. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره اندې کې مرسته وکړي چې کلینیک جوړ کړي ډاکټران راولي ځکه خلک ډېر مجبور دي.
د سمکنه ولسوالی شهرنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري خو سمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوي.
نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنیو ولسوالۍ ته د برېښنا پر وستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د سمکنۍ اوسیدونکو او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدماتو نشتون هم له مهمو ستونزو غني او وایي د کار پر سوداګرۍ له منفي اغیزې سربېره په حکومتي او موسسي اداراتو کې معاشلرونکو کسان هم له دوامدار ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ما سره دلته بانګ وای ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي هغه وای چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوا نو ما ته دلته رسیږي زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې ولر پراته سیمه کې اوسېږم چې هغه ته بانک څنګه نشته نو دغه دی بانک څنګه چې ورته وای سړی به اعتماد شي
بلوري تزایی چارواکی وایی د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره په همغږی کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونه کې دي
په دولت په چوکاټ کې امید لرو چې پروژې پکتیا ته منظور شي او هم مشتاق سره مجلسونه کړي دي او هم وعده کړي دي چې په مختلفو برخو کې به د پروژې منظوروي تطبیقوي به تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاری کچا له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 1400 زره تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنه زده کړل
دا سدی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په شونډې باندې کتلای شئ سبا دغه وخت چې دا سدی رډو خبری مجله پیل شي د افغانستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمن د شلو ورونو لوبه ده له بختیار ساحل څخه به واورو البته دا یادونه هم وکم چې ځینو هندي رسنیو خبر ورکړی دی چې د افغانستان نامتو لوبغاړی راشد خان به په دې مسابقه کې برخه نه اخلي بختیار ساحل نور معلومات څه دي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ابراهیم ځدران تر تمریناتو وروسته رسنیو سره خبرې کړې دي او هغه په خپلو خبرو کې د راشد خان د لوبېدو یادونه کړې ده د نوموړي په خبره چې راشد خان به له لوبډلې سره په هر لوبډړۍ کې سفر کوي خو تر هغې چې د هغه د ملا د عملیاتو ریکوري په بشپړه توګه نه وي شوي او ډاکټرانو ورته د لوبېدو اجازه نه وي ورکړي هغه به په هیڅ لوبه کې ونه لوبېږي خو ډاډ یې څرګند کړ چې هغه اوس تمرینات پیل کړي دي او ډېر ژر به راستون شي په همدغه ورځ د هند د ملي لوبډلې روزونکي راهول ډراویډ هم یو رسنیز کانفرنس درلود هغه بیا وویل چې په لومړنۍ لوبه کې به د دوی مخکښ لوبغاړی پخوانی لوبډل مشر ویرات کوهلی ونه لوبېږي هغه د هغه د نه لوبېدو له امله د نوموړي شخصي بوختیاوې یادې کړې او وویل چې په راتلونکو نورو دوو سیالیو کې به ویرات کوهلی د افغانستان پر وړاندې لوبې ترسره کړي ابراهیم ځدران په خپل رسنیز کانفرنس کې دا هم وویل چې که څه هم د راشد نشتون به په دوی اغیز ولري خو هغه د ځایناستي په تړاو چې په د یو ای یا د عربي متحده اماراتو پر وړاندې سیالیو کې خو ځلې قیس احمد یادونه وکړه چې په باور یې او به کړی شي په دې لوبلړۍ کې به ښه توپ اچونه وکړي او افغان لوبډلې ته به د دې زیرې ورکړي که ځینې مخکښ او باتجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه وي نو ځوانان شته چې د هغوی ځایونه ډکولی شي دغه سیالي به د کابل پر وخت سبا ماښام شپږ بجې د هند د موهالی په لوبغالي کې چې په پنجاب ایالت کې موقعیت لري پیل شي نن مو په همدې تړاو د کرکټ له دوو شننکو سره چې یو د هند دیویندر کومار دی او بل د افغانستان پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زاده خبرې درلودې دواړو وویل چې د هند په لوبډله کې د توپاچونې برخه کمزورې ده او د افغانستان د توپاچونې برخه پیاوړې ده د دوی په باور کې افغان لوبډله وکړې شي هندي لوبډله 350 منډو پورې پاول پاڼې کې راي سار کړی نو افغانستان ته د بریا چانسونه شته
ماننه ساحل سر ماننه نور وخت اجازه نه راکوي کور ودان او زه هم د اسدی رډو د اوریدونکو نه اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل